د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان کې وسلوالو کسانو پرون هم حمله کړې دي. لبناني قواوو د اسلامي دولت د ډلې د مشر میرمن او یو ماشوم نیولې دي. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوکرين بیا ملاتړ کړی دي. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو درختیا خوشحالی په هله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتقزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو اورو. په افغانستان کې پرون د سیشنبه په ورځ هم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړی دي. د غډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوز اسکر وژلې دي. جنرال داوود شاه وفا چې د بغلان په ولایت کې د ملي اردو قومندان دی، د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبانو پرون د بالای مرغاب پولیسوالي کې د هغوی په یوې پوستې د ماشیندارو لاسي بمونو او راکټ لانچرو برید کړی دی. جنرال وفا وایي چې په برید کې درې وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. همدارنګه د ننګرهار د ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ویلی دی چې د شیرزادو پولیسوالۍ کې د امریکا په پیلوټ الوتکې 15 وسلوال کسان وژلې دي. بل پلو په کابل کې د کاناډا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ځان ساتنې او حفاظت په خاطر دی د افغانستان څخه ووزي. د کاناډا سفارت ویلی دی چې د دغه هیواد د اتباعو په شمول ټولو بهرنیانو ته د سختریزه ډلو او جنایي ډلو لخوا خطرونه ډیر زیات دي. سفارت د خپلو اتباعو څخه غوښتي دي چې کچیرې په افغانستان کې یاست باید ووزی او هغه څوک چې افغانستان ته راځي نو غټ خطر به په ځان مني. وسلوالو مخالفینو په تیرو څو اونیو کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو په اتباعو باندې بریدونه کړي دي. د تیری پنجشنبې را په دې خوا د برتانیې د سفارت د یوه کارکوونکي په شمول څلور بهرنیان په کابل کې وژل سوي دي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې یو موټر چې د سره صلیب نشانونه پر لګیدلې و داسې ګومان کیږي چې غوښتلې د وزیر اکبر خان په سیمه کې د بهرنیو اتباعو د موټرو په قطارونو باندې برید وکړي.
پرون د سه شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی وو. دا غونډه د افغانستان د لپاره ځکه د اهمیت وړ ده چې ناتو د رواني میاشتې یعنی دسمبر په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي او په دې هیواد کې د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر چمتووالي باندې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي یووالي د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په بروکسل کې د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان امنیتي قواو سږ کال د ناتو د قواو لمرستې پرته د طالبانو سره جګړه کوله. د طالبانو په مقابل کې په جګړه کې سږ کال څه د پاسه 4600 افغان عسکر وژل سوي دي چې دا د نورو کلونو په پرتله 6.5% زیاتوالی ښیي. خو د ناتو عسکر هم وژل سوي دي.
امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لبنان اردو د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو میرمن او د هغه یو ماشوم نیولې دي. چارواکو ویلي دي چې دغه ښځه او ماشوم لس ورځې مخکې د سوریې سره سرحد ته نږدې په داسې حال کې نیول سوي دي چې جیلې شناختې کارډونه ورسره وه. د هغوی څخه اوس د لبنان د دفاع په وزارت کې پوښتنې او تحقیقات کیږي. د لبنان د السفیر ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې اردو دغه دوه تنه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په همکارۍ ونیوله. په دې اړه د اسلامي دولت ډلې سمدستي څه نه دي ویلي. بغدادي د 2003 کال را په دې خوا د اسلامي دولت د ډلې مشر دی او په ختیځه سوریا او شمالي عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو هغه نړیوال تروریست بللی او لس میلیون امریکایي ډالر یې د هغه په سر انعام ایښی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د یوکرین پارلمان د لویدیز طرفدار نوی حکومت په داسې حال کې منظور کړی دی چې د مالي چارو په برخه کې مهمې دندې خارجي ټکنوکراټانو ته ورکړل شوي دي. کیف الزلی کوي چې خپل وران ویجار اقتصاد بیا په پښو ودروي او د روسیې سره سرحد نږدې د بیلتون غشتونکو یاغیانو بغاوت ختم کړي. د بلې خوا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوکرین د اردو بیا ملاتړ کړی او روسیه یې په دې غندلې ده چې د دوی په قول د یوکرین بې ثباته کولو ته یې په قصدي توګه دوام ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستالتنبرګ پرون د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د دوغو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د روسیې اعمال چې د یوکرین امنیت خراب کړی دی په عین حال کې د اروپا اوقیانوس د ټولې سیمې په امنیت باندې هم جدي تاثیر لري. هغه داسې وویل:
وی کال آن روسیا ټو اونر اټس اوبلیګیشنز. This includes withdrawing its forces.
موږ د روسیې څخه غواړو چې خپل مکلفیتونه دې ترسره کړي. په دې کې د یوکرين او د یوکرين د سرحد څخه د روسیې د قواو او نظامی سامانونه ایستل، د دغه سرحد نړیواله څارنه او خبرو ته موقع ورکول شامل دي. د ناتو عمومي منشي اعلان وکړ چې سلور بسپنه ورکوونکي مؤسسې اوس دې ته حاضر سوي دي چې د اردو د لوجستیک، د کوماندی او کنټرول، د کمپیوټري دفاع او د پخوانیو عسکرو په فعال ساتلو کې مرستې وکړي. د ناتو وزیرانو دغه راز د یو نوي وجهي صندوق د تاسیسولو اعلان هم وکړ چې د یوکرين د زخمي سو عسکرو په علاج کولو کې کار ځنی واخیستل سي. مخکې د یوکرين اردو او د لوهانسک په سیمه کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو د اصولو په اساس موافقه وکړه چې د دسمبر د 15مې څخه به نوی اور بند وکړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ورسته له هغه چې د کابینې دوه مهم وزیران د یو لړ جنجالونو د راپیدا کېدو په لړ کې برطرف کړل، د وختي انتخابات غوښتنه کړې ده. ښاغلی نتنیاهو د مالیه وزیر یر لاپید او د عدلیه وزیر زپنی لیونی له دې کبله برطرف کړل چې وی ویل هغوی د ده په ائتلافي حکومت باندې ډیر سخت انتقادونه کړي دي. لاپید او لیونی د شغلی نتنیاهو سره په څو مسایلو باندې مخالفت شولې چې په هغو کې د شغلی نتنیاهو لخوا یو تایید سوی جنجالي مسله دا و چې د اسرایلو ملي دولت د یهودو د خلکو په نامه یاد سي. انتقاد کوونکي وایي چې دا پیشنهاد به عربي د سیمې ژبې په توګه لغوه کړي او د اسرایلو دیموکراتیک خصوصیت ته به تاوان ورسوي، او برسره پر دې به د 40% اسرایلانو چې عرب دي حقوق تر پښو لاندې کړي. نوري کورنۍ ستونزې د راتلونکي کال بودیجه، د مالیاتو پالیسي او د ژوندانه لګښتونه چکوالی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خوانی مرستیال ایشتون کارتن د دفاع د وزیر چک هیګل د ځایناسي په توګه تر نورو مخکې ښکاري. هیګل په دې وروستیو ورځو کې د یو لړ فشارونو له کبله د ملي امنیت دغې مهمې دندې څخه استعفا وکړه. د سپینې ماڼۍ نطاق یاش ارنس پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې دی په دې اړه کوم اعلان نه کوي، مګر هغه د کارټر استعدادونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې کارټر د دې چوکۍ لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما په مختصر لیست کې شامل دی. ارنس وویل چې کارټر د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه پخوا هم د امریکا د سنا مجلس د رای په مطلق اکثریت تایید کړی و. شپیته کلن کارټر یو فزیک پوه دی او د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت په څانګو کې اوږدې تجربې لري.
د مصر یو لوړپوړی څارندوال ویلي دی چې دی به له دې کبله چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته په 2011 کال کې د مظاهرچانو د وژلو د تورونو څخه برات ورکړه سوی دی استناف وغواړي. د دغه څارندوال دفتر پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې دا فیصله د قانون څخه سرغړونه ده. د قاهرې یو محکمې د سې شنبې په ورځ ښاغلی مبارک د قتل د تورونو څخه تبرئه کړ. په هغه باندې دا تورونه لګېدلي وه چې د 290 تنو د حکومت مخالف مظاهرچانو د وژلو دسیسه یې کړې وه. د ښاغلي مبارک د کورنیو چارو وزیر او نور شپږ تنه لوړپوړي امنیتي صاحب منصبان چې د خلکو د وژلو د امرونو په ورکولو تورن سوي وه هم تبرئه سوي دي. محکمې دغه راز ښاغلي مبارک او د هغه دوه زامن د اداري فساد او رشوت خوریو د تورونو څخه هم تبرئه کړي دي.
او په هنګ کان کې د اشغالولو د تحریک په نامه د مظاهرو درې تنه مؤسسین په نظر کې لري چې خپل هغه پلانونه تطبیق او عملي کړي چې غواړي پولیسو ته ځانونه تسلیم کړي او د خپلو طرفدارو مظاهره چانو څخه یې غوښتي دي چې د ځان ساتنې او حفاظت لپاره دي په شاتګ وکړي. بینی تای، چان کین مین او چویون مینګ په یو خبری کانفرانس کې وویل چې دوی به په محلي وخت د چهارشنبې په ورځ د ماپښین په 2 بجو د پولیسو مرکزی سټیشن ته ورسي او ځانونه به تسلیم کړي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ ولاړ شو زموږ د خبرونې لومړی راپور ته، باید ووایو چې افغان هیئت د لندن په کنفرانس کې د ګډون لپاره لندن ته ورسید. افغان هیئت د گرینویچ په وخت د سه شنبه د شپې په 9 بجو لندن ته ورسید. کنفرانس به د پنجشنبه په ورځ جوړ سي او د چهارشنبه په ورځ به د افغانستان په اړه غونډه وسي. د کنفرانس هدف دا دی چې د افغانستان حکومت د اصلاحاتو په اړه خپل طرح وړاندې کړي او نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو د ادامې ژمنه وکړي. د چهارشنبه په ورځ به د مدني ټولنې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ او د خصوصي سکتور په اړه غونډه کیږي. د افغانستان او برتانیې ترمنځ به دوی تفاهم نامې لاسلیک سي. افغانی او برتانوي چارواکي به په برتانیې کې د افغانستان د انارو لپاره د بازار د پیدا کولو موافقه وکړي. همداراز به د غزنفر د ګروپ او د برتانیې د انرژي په برخه کې د پنګې اچونې د یوې کمیټې ترمنځ به په افغانستان کې د ګازو او تیلو د موندنې موافقه هم وسي. د لندن د کنفرانس به د پنجشنبه په ورځ د ولسمشر غني او د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډ خبري کنفرانس پای ته ورسیږي. او اوس پر تاسو زموږ د خبرونې لومړی راپور ده. په افغانستان کې د برښنایي تذکرو د اداري چارواکي وایي چې د افغان ولسمشر حکم ته به په دې چې د برښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي، دغه چارواکي وایي چې لومړۍ تذکره به افغان ولسمشر ته ورکړي او له هغې وروسته به لومړۍ په کابل او وروسته به په ټول افغانستان کې د تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل څخه راپورټ لیږلی دی.
د کورنۍ او چارو وزارت د برېښنایي تذکرو څنګ عملیاتي رئیس وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر به د افغان ولسمشر له حکم څخه وروسته پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څنګ عملیاتي رئیس نصیر احمد امین له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې هغوی جمهوریت ریاست ته د یو لیک پاستولو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې غوښتنه کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه معلومه کړي. دا چې موږ کله خپل کار پیل کړو، په دې اړه مو یو مکتوب جمهوریت ریاست ته استولی دی. موږ ډاډه یو چې کله ولسمشر سفر څخه بیرته راستون شي، د تذکرو د ویشلو کرنیټه به موږ ته اعلان کړي، ځکه چې موږ لومړی تذکره ولسمشر ته ورکوو. د ښاغلي امین پر وینا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به د کابل له ښار څخه پیل شي او د یو کال په موده کې به د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته برېښنایي تذکرې ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې له کابل څخه وروسته به د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې د ټاکل شویو زونونو پر بنسټ په ولایتونو کې هم پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څانګې رئیس وویل د دغو تذکرو د ویشلو لپاره څلور پړاوونه په پام کې نیول شوي دي، چې په پیل کې له کابل میشتو څخه معلومات ترلاسه کوي، په دویم پړاو کې د هغوی هویت تثبیتوي، په همدې توګه په دریم پړاو کې راټول شوي معلومات ډیټابیس کې ثبتوي او په وروستي پړاو کې برېښنایي تذکرې چاپوي چې د دغو چارو ترسره کول زیات وخت اړتیا لري. او په پای کې څلورم میکانیزم چې موږ په پام کې نیولی دی د تذکرو پرنټ دی. د دغو چارو ترسره کول زیات وخت اړتیا لري، ځکه چې په دې برخه کې زیات دقت ته ضرورت دی او زموږ کاغذي تذکرې د ځانګړي دقت او صحت درلودونکي نه دي. نو موږ غواړو ټولې هغه نیمګړتیاوې چې هلته شتون لري له مخې لرې کړو او د تذکرو ویش پیل کړو. ښاغلي امین زیاته کړه چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو چاره به له 5 کلونو څخه نیولې تر 8 کلونو پورې په ټول افغانستان کې بشپړه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر زیاتو سیمو کې امنیتي حالت ښه نه دی او یو شمېر ولسوالۍ د افغان دولت له کنټرول څخه بهر دي، چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو چاره به له خنډ سره مخ کړي. په دې اړه ښاغلي امین وویل، زه ډاډه یم چې ټول افغانان به په دې بهیر کې ګډون وکړي او که چیرې امنیت ټینګ شي، نو زموږ په کار کې کومه ستونزه نشته او هغه پلان مو چې جوړ کړی دی پلی به کړو. د غراز د برېښنایي تذکرو د ادارې دغه چارواکي وویل چې د برېښنایي تذکرو په ویشلو سره به هغه بهرني اتباع هم معلوم شي چې افغاني تذکرې اخیستي دي او په همدې توګه هیڅوک نشي کولای چې له یوې تذکرې څخه زیاتې واخلي. د ښاغلي امین پر وینا کله چې یو کس برېښنایي تذکره اخلي، د هغه د سترګو عکس او د ګوتو نښې په سیستم کې ثبت کیږي چې د تذکرې د اخیستلو په برخه کې د هر ډول درغلۍ د مخنیوي لپاره ګټوره ده او هیڅوک نشي کولای چې په دې برخه کې سرغړونه وکړي. ښاغلي امین وویل چې شاوخوا زر تنه کارکونکو په کابل کې پر دندو ګمارلی چې په دغه ولایت کې د تذکیرو د ویش چارې ترسره کړي او وروسته به په ولایتونو کې هم د تذکیرو د ویش دفترونه پرانیزي. اوسمهال په افغانستان کې کاغذي تذکیرې چې په پاڼو کې چاپ شوي دي رسمیت لري. دغه تذکیرې په اسانۍ له منځه ځي چې ډیری افغانان یې له ځان سره نه لیږدوي او په همدې توګه د دغو تذکیرو جال هم په اسانۍ جوړېدلی شي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په هند کې دوه ښځو چې په یو بس کې درې تنه نارینه هغه وخت ووهل چې دوی یې په عذابوله. د هند حکومت د دوی د زړورتیا لپاره دوی ته جایزه ورکړې ده. انجانا پاسریچا د ډیلی څخه رپورټ رالېږلی دی.
په هند کې تیر اونۍ چې کله په یو بس کې دریو سړو د دوو خویندو د عذابولو کوشش وکړو نو دغه دواړو خویندې د دغه سړو سره ونښتې او هغوی ووهل. دغه پیښه هغه وخت وشوه چې د هریانا په ایالت کې دغه دوه خویندې په یو بس موټر کې د خپل پوهنتون نه بیرته کور ته تللې. دغه دوه خویندې چې یو 19 کلنه او بله 22 کلنه ده، درې تنه سړي د هغې نه وروسته ووهل چې هغوی دوی ته خبرې اورولې، اشارې ورته کولې او عذابولې. یو خور یې په لاس سره او بلې دوی په بیلټ ووهل. کله چې دغه ویډیو په انټرنیټ خپره شوه نو په ټول هیواد کې خلکو دغه دوه خویندو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړه. یوې خوا ته خلک د جنکو ستاینه کوي خو له بلې خوا خلک دا هم وایي چې په داسې حال کې چې په بس کې دریو سړو دغه جنکۍ په عذابولې، په بس کې سپرلیو او ډرایور غلی ناستو او تماشای کولې. په دلی کې د ټولنیزو څیړنو مرکز مشره رنجنا کوماری وایي چې دغه خلک چې چار چاپیره ولاړ دي دوی ځکه د جنکو مرستې دپاره نه راپاسېدل ځکه چې دغه ټولنه مدام ښځه ګرموي. هغه وایي دا د ټولنې فکر دی چې یا خو ښځه په غلطه ده او یا خو داسې څه کړي دي چې سړی راپارولی دي، یا خو ښځې پرده سمه نه ده کړې، کالی سم نه دی اخوستي، او یا خو یې خامخا داسې کوم کار کړی چې خلک یې ځان ته په زوره متوجه کړي دي. دا زما لپاره ډیره د خواشینۍ خبره ده چې ټولنه د ښځې په حق له کوم ډول فکر کوي. د ښځو د حقوقو کارپوهان او فعالین وایي چې اکثره د ښځو سره په عام محضر کې زور زیاتې وشي خو زیاتې کوونکي ته هیڅ ډول سزا نه ورکړی کیږي. د ښځو د حقوقو کارپو ګپتا وایي چې موږ ته د قوانینو ضرورت دی، په کار ده چې موږ د ښځو په حق له نوی قوانین جوړ کړو چې د هغوی حقوق خوندي شي او خلک هغوی په کوڅو او بازارونو کې ونه زورولای شي.
وی نیډ ټو پټ ان پلیس ا لا
موږ ته داسې قوانینو جوړولو ته اړتیا لرو چې د ښځو وړاندې د تشدد، تاوتریخوالي او زور زیاتی مخه ونیسو. زیر نور فعالین وایي چې د نوي قوانینو د جوړولو سره سره د ټولنې د فکر بدلولو ضرورت هم شته دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5.
ټولن خبرونه. په افغانستان کې پرون د سې شنبه په ورځ هم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي او د غډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوځ عسکر وژلي دي. پرون د سې شنبه په ورځ په بلجیم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لبنان اردو د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو میرمن او د هغه یو ماشوم نیولې دي. د یوکران پارلمان د لویدیز طرفدار نوی حکومت په داسې حال کې منظور کړی دی چې د مالی چارو په برخه کې مهمې دندې خارجي تا ورکرسی کیف حلیدلی کوي چې خپل وران ویجاړ اقتصاد بیا په شو ودروي او د روسیې سره سرحد ته نږدې د بیرته غشتونکو یاغانو بغاوت ختم کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وروسته له هغه چې د کابینې دوه مهم وزیران د یو لړ جنجالونو د راپیدا کېدو په لړ کې برطرف کړل، د وختي انتخاباتو غوښتنه کړې ده او د مصر یو لوړپوړي څارندوال ویلي دي چې دی به له دې کبله چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته په 2011 کال کې د مظاهره چانو د وژلو د تورونو څخه برات ورکړ سوی دی استناف وغواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکړی یو طبي مطلب ته درنو ریدونکو، موږ ته په کابل کې د سترګو د امراض متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په اړه وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده. دی وایي
د ساده اساسه چې موږ یې بعض وخت په سترګو کې عادي خارش پیدا کیږي، اکثرا په ګرمي ګرمه هوا کې دا پیدا کیږي چې د سترګو تروالې او خارش او بعض وخت په سترګو بقي دا پیدا کیږي. مګر دا مهمه چې دوی دوه شکل ده، یعنی هغه ته نزلي بهار وایي یا اسپرینګ کاتار. ډیر معموله ده مزلین په مملکت کې چې نه کې شته، مزلین په مملکت کې چې دا هوا ډیره وچه ده، دا هوا ککړتیا ده، د دې په خاطر دا تاسو ډیر شدید په افغانستان کې تم.
ډاکټر فیضی وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په ښځو کې ډیر لیدل کیږي. د یوایي چې په دې ورستیو وختونو کې چیرونو دا شوډلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډیر استعمال، تلویزیون ته ډیر کتل او ډیر درس ویل دي، یعنی ډیر کار کول د سترګو د وچوالی سبب ګرځي او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش، درد په سترګو کې، د ستومانی او داسې احساس کوي چې په سترګو کې ریګ دي. خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډیر حساس وي. دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي. ډاکټر وحید فیضی وایي چې د سترګو سوروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمې او وچې هوا څخه پیدا کیږي.
د سترګو وچوالی یا درای مخصوصا په خځو کې ډیر دي،
بل
سترګو کې چې بش او خارښت سبب وشي. لمر څخه کار څلري چې دا هم یو ممکن شي چې د لمر چې یو رقم افسر ده، دا ډېر مهم ده کله چې کله یو د تور عینکو استفاده وکړي.
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظی وایي که غواړي چې روغ او سالم سترګې ولري، نو د ډېرې ګرمې او سړې هوا، دوړو، خاورو او لوګي څخه خپل سترګې وساتي او په خوراکي موادو کې د مالګې څخه پرهیز وکړي او ډېر مالګه مخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
په جنوبي ولایاتو کې ورستیو امنیتي پیښو ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي وایي چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه حلې ځلې زیاتې کړې تر څو حالات سمې خواته رهبري سي. په کندهار کې ولسي مشرانو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغانستان په امنیت او ثبات کې خپل اغیز وکاروي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کابل او هلمند کې څو پرله پسې ځنوژونکو حملو او د هلمند په وستر پوځي مرکز کې څلور ورځنی نشتی د عامو خلکو باور پر امنیت کم کړي او تمه لري چې د دې ستونزو د پراختیا مخه به ونیول سي. د کندهار ولسی مشرانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر لنوي سیاسي کمشنر څخه وغوښتل چې یاد سازمان دي د خپل اغیز په کارولو سره د افغانستان پر گاونډیانو فشار راولي تر څو په دې هیواد کې لنامنوي جوړولو څخه لاس واخلي. د یوناما د سیاسي څنګ مشر یومو موټو د کندهار له سیاسي او ولسی مشرانو سره تر لیدنې وروسته خبريالانو ته ویل چې د افغان حکومت ترڅنګ ملګری ملتونه هم د دې هیواد د امنیت لپاره خپل پاملرنه زیاته کړي. نو موړي زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي مامورین د افغانستان په چارو کې له شاملو ټولو غاړو سره په رابطه کې دي تر څو حالات هر څه ژر د سمې خواته رهبري سي. دی وایي امنیتي او سیاسي حالاتو ته توجه زیاته سوې ده. موږ له ټولو داخلو غاړو سره په تماس کې یو او په هیرو چې افغان حکومت هم دې نقطې ته خپل جدي پاملرنه زیاته کړي. زه هیله لرم چې امنیتي حالات تر کنټرول لاندې او د سمې خواته راوستل سي. پرام دې محل د کندهار سرپرست ډاکټر توریالی وسا هم په هلمند کې روسی نامنۍ د خپل ولایت لپاره د اندیشنې وړ غړي او زیاتوي چې دوی د کندهار په جنوب کې د خپل وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ لاري تړلې او اوس یې پام د غوړک لور تاړولې تر څو د سنگین لاري متوجي غواښونه راکم کړي. د پټول کې د کندهار صوبات هم د نړیوالي ټولنې او هم د افغان حکومت لپاره د خاص اهمیت څخه ډک بولی.
د کندهار د وځي په ارتباط، د کندهار د همسایه ولایاتو همسایه هیوادو په ارتباط معلومات چې درلودي چې زموږ څخه وغوښتي، نو دوی د کندهار د وزې په ارتباط ډېر خوشبینه دي. که غواړو چې آرام افغانستان ولرو باید آرام کندهار ولرو. هلمند وکن زموږ دپاره اوس د تشویش وړ دی په دې خاطر چې مخالفین اکثر هلته ځای پر ځای و.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یوناما ته په دې نظر کتل کیږي چې د څه باندې یوې لسیزې په ترڅ کې د افغانستان د بیلابیلو برخو په تحولاتو کې خپل ځانګړی رول درلود. سره له دې چې د تیر په مقایسه نوموړي سازمان خپل دفترونه تر مهمو او کلیدي ولایتو پورې را محدود کړي، خو وایي تر هغو بل افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې اړتیا لیدل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
پنځه جامعیو هیوادونو، اروپایي اتحاد او ایران موافقه کړې ده چې ډیپلوماتیکو کوششونو ته ادامه ورکوي چې یوې جامع موافقې ته ورسیږي چې د اوو نورو میاشتو لپاره د ګډ کاري پلان اقدامات نه پراخه شلو چې د نورو خبرو لپاره اجازه ورکړي چې د څلورو میاشتو دننه د سیاسي موافقې پای ته د رسولو په هر یو خاص هدف باندې خبرې وشي. دغه خبرې به د دسمبر په میاشت کې پیل شي. ګډ کاري پلان به چې د جی پی او ای په نامه هم یادیږي شامل خواوو د 2013 کال د نومبر په میاشت کې ومنله چې د خبرو په موده کې به نافذ وي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې څرګنده کړه چې ایران د جی پی او ایل مخې په خپله ژمنه باندې ولاړ دی. ښاغلي کیری وویل نه، په دې وخت کې دا موضوع ډیره مهمه ده او موضوعات پیچلي او تخنیکي دي. دا وخت نیسي ځکه چې مونږ هر موافقه نه غواړو، مونږ درسته موافقه غواړو. ښاغلی کیری وایي
First and foremost, a viable agreement would have to close off all of the pathways for Iran to get fissile material for a nuclear weapon.
په لومړي سر کې عملی موافقه به په ایران باندې ټولې هغه لارې بندې کړي چې د اتومي وسلو د جوړولو لپاره مواد لاسته راوړي. په عملی موافقه کې به د پراخه شوې لارې نه په اخوا چې موږ یې د جی پی او ایل مخې لرو چې په نوي سویا شفافیت او تصدیق کول پکې شامل دي، او په داسې حال کې چې دغه شرایط پوره کړی شي نو دغه عملی موافقه به د ایران لپاره اتومي چارو په ارتباط له بین المللي اقتصادي بندیزونه خلاصه هم شامل وي چې په لومړي سر کې د دوی سره مرسته کوي چې د خبرو میز ته کښېني. د چارو وزیر کیری وویل نه، موږ غواړو د ایران خلکو سره اقتصادي مرسته وشي چې دوی نه غواړي، او په دې قادره شي چې د بین المللي ټولنې سره یو ځای شي. لیکن ده څرګنده کړه چې نړۍ لا تر اوسه د ایران د اتومي پروګرام په باره کې جدي پوښتنې لري، او د دې لپاره چې اقتصادي بندیزونه لرې شوي وي موږ دې ته ضرورت لرو چې ایران داسې مشخص ګامونه اوچت کړي چې دغو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا اصلي موضوع ده. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل له موږ په راتلونکو هفتو او میاشتو کې وخت لرو چې کوشش کوو او دا صحیح کوو. موږ باید له قضاوت او زغم نه کار واخلو چې له خپلو ګټو نه دفاع وکړو، د خپلو اساسي اصولو نه ملاتړ وکړو، د خپل ضرورت احساس وساتو چې دغه موضوع یې مستحق ده، او سوله ییز حل ته لاره پرانستې پرېږدو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کوو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو موږ سره اوسئ.